واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوریدونکو زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د خبرونه په شروع کې تر هر څه مخکې د نړۍ د دې ساعت خبرونه واورئ
ویان سید سلیمان شاه په کابل کې به خبرو سرچینو امریکا غږ ته ویلي دي ممکن چې د مخکینی پلان برعکس په دوحه کې د حکومتي هیات او طالبانو ترمن دویم ځلي مذاکرات نن د چهارشنبه په ورځ د مرغومي په ولسمه پیل نشي سرچینو ویل چې د طالبانو هیات لا تر دې دمه د حکومت د مذاکراتي ټیم سره تماس نه دی نیولی لبلې خوا د حکومت د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدین خوزون امریکا غږ ته ویل چې د افغانستان د حکومت د مذاکراتي هیات غړي نن په خپل منځونو کې سلا مشورې کوي طالبان لا تر اوسه پورې څه نه دی ویلي خو په کابل کې زموږ خبریال د افغانستان د سیاسي چارو د چلونکو له قوله وایي چې د مذاکراتو د دویم روان په اجنډا کې یو لړ مشکل مسایل شامل دي او دواړو خواوې کوشش کوي چې له پیل کېدو مخکې ورته ځانونه آماده کړي فکر کېږي چې تر ټولو مهمه لاین حل موضوع د قدرت د شریکولو موضوعي او هم دواړه خواوې مجبورې دي چې د اوربان او دراتونکو سیاسي نظام په باب تفصیل مذاکراتو کې عبدالحی مرام په باور د متحده ایالاتو د نوي جمهور رئیس جو بایدن حکومت شاید چې خپل نفوذ نه په استفاده له طالبانو نه غواړي چې اوربان اومني په اني وخت کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون د سه شنبه پورس په کابل کې د یو شمېر سیاسي مشرانو او څو تنو لوړپوړو دولتي ارکانو سره ملاقات وکړه خود جمهور رئیس اشرف غنی سره ونه کتل خلیلزاد دغه ملاقاتونو په وخت د اوربان د ټینګولو او د طالبان لخوا د تشدد د کمولو په ضرورت باندې تاکید وکړ هغه د افغانستان د راتلونکي سیاسي نظام او د سولې په پروسه کې د سیمه ایزو او نړیوالو قدرتونو ترمنځ یو متحد نظر د پیدا کولو په اهمیت هم تاکید کړی دی خلیلزاد د پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی د ملي مصالحې د شورا د رئیس عبدالله عبدالله او د پخوانی جهادي مشر استاد عبدالرب رسول صاحب سره کتلی دي د افغانستان د ژورنالیستانو د ملاتړ سازمان وای چې په دې وروستیو وختونو کې په کابل او د هیواد په ځینو نورو ولایتونو کې په ژورنالیستانو باندې د مرګانیو حملو په تعقیب یو شمېر ژورنالیستان مجبور شوي دي چې خپلې دندې خوشي کړي د کورنۍ چارو وزارت وایي امریکا غږ ته ویل چې طالبان په دغو هدفي وژنو کې لاس لري څو تنو نیول شو کسانو اعتراف کړی دی چې دوی د طالبانو ملګري دي خو د طالبانو مطبوعاتي ویان زبیح الله مجاهد نن په یوه بیانیه کې د حکومت لخوا لګول شوي الزامونه رد کړي دي او بیا اساس یې بللې دي د طالبانو په بیانیه کې ویل شوي چې دا وژنکي حمله اصلا د هغو خلکو کار دی چې د سولې د پروسې د کامیابۍ او د یو اسلامي نظام د جوړېدو د مخنیوي کوشش کوي او غواړي چې په دې ترتیب د افغانستان د دوامدار اشغال لپاره لاره اواره کړي په داسې حال کې چې طالبانو په افغانستان کې د امریکا عسکر د دوحه لتړون نه په سرغړونو تورن کړی دي امریکایي عسکر په جواب کې طالبان د وروستیو هدفي وژنو مسؤل بلل دي په دوحه کې د طالبانو مطبوعاتي ویان محمد نعیم وردګ نن د چهارشنبه په ورځ د ټوټر په پاڼه د امریکا د منتخب جمهور رئیس جو بایدن د راتلونکي ادارې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د مشاور جیک سولوان د هغه مرکې په باب عکس العمل څرګند کړی دی چې ویلي چې د طالبانو د اسلامي امارت او د امریکا ترمنځ لاسلیک شوې توافقنامې د غوښتنو د عملي کولو په باب دواړو خواوې مسؤلیتونه لري د طالبانو مطبوعاتي ویان ویلي دي چې طالبان هم په خپل ژمنو باندې کلک ولاړ دي او د جانب مقابل نه هم عین شان توقع لري د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غاګ واشنگتن ناوړی د کابل په شمول د افغانستان په ډېر لسو ولایتونو کې له ازبکستان نه وارد شوې برېښنا قطع شوې ده د افغانستان د برېښنا د شرکت یوان وحید الله توحیدی نن د چهارشنبه په ورځ کاغذ ته ویل کوشش کوي چې ژر تر ژره دا ستونزه رفع شي خو معلومه نه ده چې څومره وخت به ونیسي افغانستان له ازبکستان نه د ورځې 378 میگاواټ برېښنا واردوي چې د دې جملې نه یوازې 300 میگاواټ برېښنا په کابل کې مصرفيږي یوازې 10% برېښنا په داخل د هیواد کې تولیدېږي په روان 1499 هجري شمسي کال کې د افغانستان لوی څارنوالۍ یو شمېر دولتي ماموران چې په اداري فساد کې ککړو او څو تنه قاچاقبران د محاکمې په غرض محکمو ته حواله کړي دي. د لوی څارنوالۍ او مطبوعاتي وایان جمشید رسولي نن د چهارشنبه په ورځ د مرغومي په ولسمه په کابل کې خبري اعلان ته ویل د فساد دغه دوسی او قضیه زیاتره د ملکی او نظامی سکتور پورې اړه لري. متحده ایالات او اروپایي اتحاد او ملګرو ملتونو څو واره د ښاغلي اشرف غني په حکومت باندې فشار اچولو چې د نړیوالو د دوامدارو مرستو په خاطر باید په دولتي ادارو کې په لوړه کچه د فساد او اختلاس د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. د متحده ایالاتو د جورجا په ایالت کې پرون د سه شنبه د ورځې د سنات د مجلس په انتخاباتو کې دواړه چټونه د جمهوري غوښتونکو د ګوند له ګوتنه ووتل. په دغو انتخاباتو کې د جمهوري ګوند د برحالو سناترانو میرمن کیلی لوفلر او ډیوډ پردو ماتې د جمهوري ډونالډ ټرمپ لپاره شخصا یو بل غټه ماتې ګڼل کیږي. د سنات د مجلس ته دوه سیټونو ګټل با منتخب جمهور رئیس جو بایدن تر دې موقع په لاس ورکړي چې خپل حکومت په لومړی دوه کلونو کې په کانګرس کې خپل ایجنډا په اسانۍ عملي کړي او هم با دغه دواړه سیټونه د سنا په مجلس کې د قدرت د موازنه او تعادل په ساتلو کې کلیدي رول ولوبوي. ښاغلی ټرمپ څو واره دا کړی و چې د جورجا په ایالت کې تیر کال د نومبر د درېمې د جمهوري ریاست انتخابات ګټلي و خو دوکه وسره وشوه. اته د سکلن او صاف بتر ټولو ځوان او کم عمره سناتوري د متحده ایالاتو د سنا مجلس سل سیټونه لري چې دا وخت په مساوي توګه د دواړو ګوندونو ترمن تقسیم شوی دي. د اساسي قانون لمخې په مهمه مواردو کې د جمهور رئیس مرستیال هم کولای شي چې د سنا په مجلس کې رائے واچي. منتخب سناتور رافائل وارنوک د جورجا د ایالت د تورپوستانو د وی کلیسا پادری دی او د امریکا په تاریخ کې لومړنی تورپوسته ده چې د یو جنوبي ایالت نه د سنا مجلس انتخابات ګټي. په عین وخت کې په داسې حال کې چې نن د چهارشنبه په ورځ د امریکا د متحده ایالاتو د کانګرس غړي با په خپل یو ځانګړې غونډه کې د جمهور رئیس د مرستیال مایک پنس په حضور کې رسمن د نوي جمهور رئیس او د هغه د مرستیال د اعلانولو په منظور د الیکټرال کالج یا د ټولو ایالتونو د نفوسو په حساب د انتصابي استازو لخوا اچول شوی رای شمیري د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سرسخت طرفداران نن په واشنگټن ډي سي کې راغون شوی دي. پولیسو لږ تر لږه شپږ کسان نیولې دي. ټرمپ اوس هم ادعا کوي چې په انتخاباتو کې وسره ټګي او برګي شوې ده او د جو بایدن د بری لمنل نه انکار کوي. منتخب جمهور رئیس جو بایدن به هم نن د چهارشنبه په ورځ د ډلایور په مرکز ویلمنگټن کې ولنډه وینا وکړي. ښاغلی بایدن به د متحده ایالاتو شپږ څلویښتم جمهور رئیس وي. په کانګرس کې د جمهور رئیس ټرمپ یو شمېر سرسختو طرفدارانو ژمنه کړې ده چې رسمن د ښاغلی بایدن د بری د اعلانولو د پروسې مخه به ونیسي. دا واشنگټن دی. سعودي عربستان، متحده عربي امارات، بحرین او مصر د قطر د دولت سره خپل اختلافات رفع کړي دي. سعودي عربستان له قطر سره خپل ټولې ځمکني، آبی او هوایی لارې له سره پرانستلې دي. د هانګ کانګ پولیسو د نوي امنیتي قانون لاندې 50 تنه سیاسي مخالفان نیولې دي. په نیول شوو کسانو کې د بشري حقوقو امریکایي مدافع جان کلینسي او د هانګ کانګ په اسامبلۍ کې د ډیموکراتیک ګوند څو تنه برجسته غړي شامل دي. د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې رپورټ ورکړی دی چې د امریکا د متحده ایالاتو څلورو غټو استخباراتي ادارو رسمن د امریکا د حکومت په مختلفو ادارو او د ځینو شخصي شرکتونو په دفترونو باندې د روانو غټو سایبري حملو ذمواري د روسانو په غاړه چولې. د برتانیې حکومت یو ناڅاپه هغه هیواد کې د کورونا د کوینونس اوبا د مثبتو پیښو د زیاتېدو په وجه له سره د خلکو په ګرځېدو او غونډو باندې سخت قیودات لګولې دي. داو د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غا واشنگټن نه اوریدل.
د نړۍ خبرونه مو واریدل. پر رپورټونو کې نن یو مسله داده چې د کابل په ګډون په دیارلس ولایتونو کې د ازبکستان وارداتي بریښنا قطع شوې ده. خلک وایي د ډیرو سختو ستونزو سره مخامخ دي. لیمین یزي په دې حق له د کابل نه رپورت را کړی دی.
د افغانستان بریښنا شرکت وایي د کابل په ګډون په دیارلس ولایتونو د ازبکستان وارداتي بریښنا قطع شوې ده. د بریښنا شرکت وایي وحید الله توحیدی په چهارشنبه په ورځ امریکا ته وویل چې د ستونزه د ازبکستان د بریښنا تولید په دستګاه کې د تخنیکي ستونزې له امله رامنځته شوې ده. خاغلی توحیدی که څه هم ونه ویل چې د وارداتي بریښنا پرچاوي به څومره وخت ونیسي، خو نوموړي هیله وښودله چې یاد ستونزه به ژر تر ژره هواره شي.
در حدود 1000 مګاوات برخې خود ازبکستان با مشکل فنی روبرو شده که از جمله 350 مګاوات برخ که به کابل صادر میشه نیز صدمه دیده. البته جانب افغانستان و افغانستان برشنا شد کرد با ایشان در تماسن و کوشش اعظمی به این میده تا به زودترین فرصت ممکنه مشکل و عارضه برق در خاک ازبکستان مرفوع شود.
در افغانستان برشنا شرکت باید چه دیاد شرکت در تخنیکی تیم کارکون که ازبکستان سر پاریکا که دیو حدسی کوی چه رامنځته شوې ستونزه هر څومره ژر حل کړي عام خلک وایي چې له دې درک له ګړو ستونزو سره مخ شوي دي.
زما نوم جان آغا ده. دا مونږ هیڅ برق نه لرو. دا سرقه مصاب دي پیش له هغې نه چې د ازبکستان کې نه قطع شي. مونږ یو دوه درې ساعته برق هم درلوده، اوس بیخي برق نه لرو. موبایلونه چارج نه کېږي، بخاري نه کېږي، مثلا تلویزیون نه ګورو.
ډېر مشکلاتو سره مخ یو. د اوبو ذخیرې خالي دي، اوبه ستونزه ده چې ډېری خلک ورسره مخ دي. کورونو د ګرمولو لپاره برق نه استفاده کوي. د افغانستان برېښنا شرکت له ازبکستان هیواد څخه 460 میګاواټه برېښنا اخلي چې 300 میګاواټه یوازې د کابل لپاره ده. د یاد شرکت د معلوماتو په اساس اوس مهال د برېښنا شبکه یوازې له کورنیو سرچینو څخه تامین کیږي چې په وینا د کورنیو منابعو له ډلې 490 میګاواټه د نغلو، 22 میګاواټه سروبي، 30 میگاواټ د ماهیپر او 50 میگاواټ د ترخیل حرارتي دستګاه څخه برابرېږي. افغانستان دا مهال اویا سلنه برېښنا له ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان او ایران څخه واردوي او همدارنګه د خپل اړتیا وړ یوازې 10 سلنه نور برېښنا له خپل داخلي منابعو څخه تولیدوي. په افغانستان کې د برېښنا نه موجودیت له جدي ستونزو څخه ګڼل کېږي چې لا هم ګڼ لوی ښارونه په نورمال ډول برېښنا نه لري. بلخوا په افغانستان کې د روان ناامنۍ له امله ډیر کله د برېښنا مزي او پای تخریب کیږي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مخیروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د استودیو نه نشيږي. د افغانستان لوی سرانوالی وایي چې په 1999 مالی کال کې دغه ادارې د فساد سباندې 1300 قضیه سیړلې دي. د حکومت په اقداماتو د څار بنسټونه د افغانستان د لوی سرانوالی په اجراءاتو انتقاد کوي او وایي چې دغه اداره د فساد د لوی قضیو په سیړلو کې ناکامه ده. ممتاز بهیر د کابل نه راپور شاکره ده.
د افغانستان د لوی سرنوالي ویان جمشید رسولی د چهارشنبه په ورځ خبريالانو ته وویل د اداري فساد 1303 سیړل شوی قضیه د ملکی او نظامی سکتور اړوند دي چې یو 1202 په ولایتونو کې له اداري فساد سره د مبارزې استیناف سرنوالي او 1303 قضیه په کابل او 288 نورې له درنو جرمونو سره د مبارزې په عدلي او قضایي مرکز کې ثبت شوې دي. خاغلی رسولی زیاته کړه چې له درنو جرمونو سره د مبارزې په عدلي او قضایي مرکز کې د اداري فساد د 288 قضیو له جملې 215 قضیې د ملکی بنسټونو او درش پیته نورې د امنیتی او دفاعي سکتور اړوند وي. د افغانستان د لوی سرنوالي ویاندوول چې دغه مرکز په 1999 مالی کال کې د فساد 132 لوی قضیې سیړلې او 146 نورې لا هم تر سیړنو لاندې دي. خاغلی رسولی په دغه قضیو کې د شکمنو او تورونو کسانو شمیر سرګند نکړ، خو ویل چې په کې د روغتیا او امنیتی سکتور منسوبین او د خروالۍ او کارکونکو شامل دي.
همچنان از کارمندای
همداشان د اقتصاد کارکونکو، د کلیو پراختیا، د پیخو ریاست، د ولایتونو مسؤلیتونه، د کار او ټولنیزو چارو، د برېښنا، د پوهنې کارکونکو، د معلوماتو او احصایې ګمرکونو، د عدلیې وزارت کارکونکو یا د ولایتونو د حقوق د ریاستونو او همداشان د لوړو زده کړو، کرنې، ملي شورا، ولایتي شوراګانو او د یو شمیر نورو ادارو کارکونکو پکې شامل دي.
رای ولایتي او کارمندای برخی از ادارات دیگه.
خاغلی رسولی زیاته کړه چې دغه قضیه د سیړنو په پایله کې کابو 300 میلیونه افغانۍ، سباندې 3 میلیونه ډالر او 600,000 یورو د محاکمو د حکم په اساس د دولت حساب ته انتقال شوې دي. خو له اداري فساد څخه د سر بنسټونه له فساد سره د مبارزې په برخه کې د افغان دولت پر اقداماتو نیوکه کوي او وایي چې حکومت له دغه پدیدې سره په مبارزه کې کمزوری دی. د دوی په وینا د افغانستان لوی سرنوالی یوازې د فساد په کوچنیو قضیو کې چټک عمل کړی دی. لا اداري فساد سره د مبارزې د سارنې او ورزونې د ګډې خپلواکې کمیټې مشر میوند روحاني او لا اداري فساد سره د مبارزې د شبکې رئیس خان زمان امرخیل امریکا ته وویل
سرنوالی په وار وار په دې معنی اعتراف کړی دی چې د لوړ پرو چارواکو په دوسیو کې د دوی سره مداخله کیږي
بیرونی خلق پدې کې لاسوهنه کوي او دوی نه پریږدي چې د دوسیې په نورمال شکل مختل شي. همدا دلیل دی چې کله تاسو ګورئ دغه د شپږو وزیرانو یو وزیرانو قضیه تر دغه درې کال کېږي چې حل شوی نه دی. همدا راز د موینانو قضیه دی، یو سوشل موینان دي کومره دي، همدې کې جنرالان دي، رقم رقم نور دغه لوړپور چارواکي دي چې دوی په دوسیو باندې ډېر زر تصمیم نه نیول کېږي.
په خپل په حکومت او په نظام کې هغه مقنق قوه ده، قضایه قوه ده، که په خپل اجرای قوه ده، په دې کې فساد په لوړه کچه دی. کله چې په مقنق قوه کې او همدغه سي په اجرایه قوه کې په دواړو کې دلته فساد شتون لري، متاسف فکر کوي چې دا به له سیاسي اغیزې پاتې وي، نو دې کې هیڅ شک نشته چې سیاسي اغیزې به وي.
خو جمشید رسولي وویل چې د افغانستان لوی سرنوالي له هر ډول مداخله پرته د اداري فساد قضیه په خپلواک توګه سیړلې دي. بلخوا د افغانستان د شفافیت د سار بنسټ رئیس سید اکرام افضلی امریکا ته وویل چې د لوی سرنوالي لخوا د فساد قضیه په شفافه توګه نسیړل کیږي.
د افغانستان د لوی سرنوالي لخوا د فساد دوسیه سیړلو بهیر متاسفانه چې رونتیا نه لري او موږ اطمینان نه لرو چې دغه دوسیه چې د سرنوالي لخوا ویل کیږي چې سیړل شوی دی دا په سمه توګه سیړل شوی وي. موږ ډیر زیات اندېښنه لرو چې د افغانستان لوی سرنوالي او د عدلي او قضایي مرکز د فساد مبارزې لپاره د حکومت تر اغیز لاندې دی، د حکومت مستقیم مداخله په خطر کې شتون لري.
په عین حال کې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د اداري فساد پر ضد د مبارزې کمیسیون له غړو سره په لیدنه کې ویلي هغه کسان چې د اداري فساد په تور نیول کیږي باید بیرته په دولتي ادارو کې استخدام نشي او په دې اړوند قوانینو کې باید اصلاحات رامنځته شي. په دې غونډه کې د دغه کمیسیون رئیس عبدالقیوم نظامی ویلي چې د فساد پر ضد د مبارزې لپاره په لنډمهاله یو کلنې ستراتیژي کار کوي او په راتلونکو شپږو میاشتو کې به د یوې پنځه کلنې جامع ستراتیژۍ د جوړولو لپاره ارزونې وکړي. هغه دغه راز ټینګار کړی چې د فساد اړوند ټولې قضیې به د دغه کمیسیون لخوا وڅېړل شي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د عامه روغتیا وزارت ویلي دی چې په افغانستان کې په دې وروستیو دوه هفتو کې د کورونا د ویروس پیښې ډېرې کم شوې دي. ملګری مرتون وایي اوس په افغانستان کې د کورونا د ویروس د تشخیص 15 لابراتوارونه فعال دي چې په یو ورځ کې تر 5,800 پورې د سمپلونو د معایناتو ظرفیت لري. د امریکا خبریال اکرام شینواری د کابل نه راپورټ راکړی دی.
د عامه روغتیا وزارت د چهارشنبې په ورځ د افغانستان په ولس ولایتونو کې د کورونا د وایرس د 102 نوو مثبتو پیښو ثبت خبر ورکړی چې د نوو پیښو ثبت وروسته په دغه هیواد کې د مثبتو پیښو شمېر 35,200 ته رسیدلی دی. د عامه روغتیا وزارت رسمي شمېرنې ښیي چې په روانه اونۍ کې د کابل او هرات په ګډون په اکثر ولایتونو کې د کورونا د وایرس د مثبتو پیښو شمېر مخ په کمېدو دی. د دغه وزارت مرستیال وایي نورالله تریکي امریکا غږ اشار علي ته وویل چې تېره اونۍ د وړمي اونۍ په پرتله په افغانستان کې د کورونا د وایرس مثبتې پیښې نږدې
مې کمی وی دوه صفه د 20 وکټمې اونۍ راپتی خو په افغانستان کې خوره شوې ده چې نن 35 اونۍ ده کاګوی ولس اونۍ کې چې افغانستان ته دوه صفه د کورونا راغلي ده او نو ان شاء الله نسبتا د لمړۍ څپې پرتلې مړینه هم کم ده، واقعیت او مثبت واقعیت هم کم دي. نو ان شاء الله مو په دې خوشبيني یو چې دا دوه صفه هم او راستر بلی په کمی دود او پاسانی سره بزی.
د عامه روغتیا وزارت مرسیال وایي انګلیش په تیر اونۍ کې د کورونا پر ناروغي د مړینو کچه هم کم و.
په دې وروستیو کې واقعیت کم شوې دي، 2.5 نسبت 1.5 ته واقعیت ډیر کم و، یعنی په 2.5 کې زموږ واقعیت د مړینو څلور نه وي، په 1.5 کې زموږ واقعیت د 130 په شاوخوا کې د مړینې مثبت واقعیت مو په 2.5 کې د 300 په شاوخوا کې و. ولی په
افغانستان کې د کورونا د وایرس د وبا د خپرېدو له پیل څخه تر نن ورځې پورې 2,235 تنه پر دغې ناروغۍ مړه شوي او 2,940 تنه نور پر کورونا د اخته کېدو وروسته بېرته ښه شوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږې ناروغي دفتر وچا وی چې په افغانستان کې د کورونا په ناروغي د ټولو اختشو کسانو اته پیسه د روغتي کارکونکو دي. دا اداره وی چې د کورونا د وایرس په ناروغي په مرشو کسانو کې هم شپږتیا روغتي کارکونکو شامل د ملګر ملتونو د بشري مرستو د امغږي دفتر وی چې اوس مهال په افغانستان کې د ټولو مشکوکو مینشو پیخو د مثبتو پیلو پیسه دي یو دي شو ترسیږي. دا اداره وی چې اوس مهال په افغانستان کې د کورونا د وایرس تشخیص 15 لابراتوارونه فعالیت کوي چې په ورځ کې تر 15 او اته سو پورې د مشکوکو پیخو د معنی ظرفیت لري.
درنو اوریدونکو، د افغانستان د پارلمان د ولسی جرګې غړو د حکومت نه غوښتنه دي چې د ښوونکو حکومتي مامورینو معاشونه زیات کړي او د لوړ رتبه مامورینو معاشونه کم کړي. د ولسی جرګې رئیس نن پارلمان ته وویل د پارلمان غړي تر هغه پورې د ژمي رخصتي نه اخلي تر څو پورې چې حکومت د معاشونو د زیاتولو لپاره د دوی پیشنهاد نوي منلی. موږ د ولسی جرګې د مالیه او د بودیجې د کمیسیون د غړي جاوید صافی سره مرکه کړې ده. جاوید صافی صاحب، د معلوماتو له قراره د معلمینو او د دې مامورینو د معاشونو د زیاتېدو طرحه تاسو یو څه وخت مخکې وړاندې کړې وه، او اوس چې په بحثونه شوي دي پارلمان کې پریکړه وشوه چې تر څو حکومت د دوی دغه پریکړه ونه مني نو دوی دغه د ژمي رخصتي هم نه اخلي، آیا حکومت دومره بودیجه لري چې د مامورینو او معلمینو په معاشونو کې زیاتوالی راشي، دغه طرحه ومنل شي؟
اصلا خبره ده چې تقریبا د نن یو دوه هفته وړاندې موږ په خپل کمیسیون کې د مالی او بودیجې کمیسیون کې دغه طرحه وړاندې کړه چې خوشبختانه د کمیسیون لخوا دغه طرحه تایید شوه چې بیا په ولسی جرګه کې ضرورت په دې باندې بحث وشي. نن هم همدغسې په دغه باندې په ولسی جرګه کې بحث وشو. ولسی جرګه کې د معلم، سرباز، مامور، اجیرانو د معاشاتو د لوړولو خبره تصویب شوه، خو اصلا خبره ده چې زموږ د افغانستان اقتصاد زمونږ بودیجه دغومره امکانات نه لري چې مونږ په یو وخت کې د سرباز او د اجیرانو او دغسې د نور معاشاتو سره لوړ کړو. ولې که چیرې مونږ په دې وخت کې یوازې د معلم او د مامورینو معاشات لوړ کړو دا به مونږ یو لوی کار کړی وي. که څه هم دغه د ولسی جرګې لخوا تصویب شوې ده، خو دغه پرېکړه به ځي او امکان دې ولري چې حکومت په دې باندې یو فکر وکړي.
او به خاصه فزاب دغه ماشونه څومره دي، تر کومه حد دي، په کوم سټانډرد دي؟
ماشاتو کې هیڅ اړول نه دی نیول شوی. د مثلا د یو معلم او وزیر ماش لشپک سره نه تر 8000 لزر او 12000 پورې دي د هغه د کار او د تجربې مطابق. ولی هغه همدغه بس کې یو مامور چېرته په مالی وزارت کې کار کوي د هغې معاش د دې دوه برابره وي او له دوه برابره او دوه چنده هم زیات وي. اوس د معلمینو او د مامورینو د معاش لپاره زموږ طرحه دا وه که چیرې د لوړپوړو چارواکو له معاشاتو څخه یو څه اندازه راکم شي، همدارنګه دوی ډېر لوړ امتیازي معاشات اخلي چې په هغې کې د کور کرایه ده، په هغې کې د موټر تیل دي، په هغې کې د دوی دسترخوان دی، که له دغه څخه راکم شي. همدارنګه موږ دوه نور کوډونه لرو چې هغه دوه ویشتم کوډ چې د اجناسو او خدماتو دی او 15 کوډ چې له هغې څخه موږ کولی شو یو څه ناڅه پیسې راوګرځو او دغه د معلمینو معاشات لوړ شي. همدارنګه یوه طرحه بله دا وه چې موږ په ګمرکاتو باندې او زمونږ په داخلي عوایدو باندې دغه چې کوم اندازه دوی سګنۍ اندازه کړې ده دغه کم حساب کړې ده د دوی له داخلي عواید ورته لوړ کړو. که په لږ اندازه باندې عواید هم لوړ شي نو موږ کولی شو چې د معلم او د مامور معاش پرې لږ تر لږه یو 40% اضافه کړی شي.
صاحب، نو څه فکر کوئ چې حکومت به ستاسو دغه پیشنهاد منظور کړي چې د مامورینو او معلمینو مزیت شي ځکه دوی د ډیرو سختو مشکلاتو سره مخ دي؟
بالکل همدغه چې د زمونږ د ټولنې تر ټولو هغه مظلومه طبقه همدغه مامورین او معلمین دي چې دوی له سلو ډالرو څخه په کمه اندازه باندې د میاشتې کار کوي. امکانات یې بالکل شته دی که چېرې دغه حکومت چې موږ ورته تجویز کړی دی وړاندیز مو کړی دی یوازې یوازې د معلم او د مامورینو معاشاتو کې که لوړوالی دوی غواړي امکان لري چې له هغه برخو چې کوم اضافه دي راوی ګرځي. موږ په افغانستان کې 2,68,000 په اندازه باندې معلمین لرو. که چیرې موږ د دغه معلمینو لپاره یوه لږ اندازه هم اضافه کړو نو دا به یو غټ کار شوی وي چې ټول یې تقریبا د ملکي د مامورینو سره 6 میلیارد افغانۍ راځي چې 80 میلیونه ډالر کېږي.
په کومه میاشت کې به دغه معلمین او مامورین وګوري چې تنخواه زیاته شوې ده؟
کچری د حکومت لخوا دا طرحه پریکړه شي ورسې جلدی کړي دا ومنل شي نو د نوې کال په لومړی میاشت کې د دوی معاشات اضافه کیږي.
جاوید صافیت صاحب، تاسو ویلي چې د زنو مامورینو معاشونه ډیر زیات دي، دغه ډیر کم شي، د دوی مامورینو تعداد څومره ده او د دوی غلول معاش څومره ده؟
هغه د ان ټی ای په نامه باندې په 25,000 کارمندان چې موږ هغه په ښکار لرو دا غوی معاشات چې دی غوی لوړ دي، ډیر زیات لوړ دي، کې دې چې تر 250,000 افغانۍ پورې وي. په دې کې والیان هم راځي، په دې کې رئیسان راځي، په دې کې معینان راځي، په دې کې همدغسې وزیران هم شامل دي چې مختلف امتیازات اخلي او مختلف قسم معاشات اخلي. او د دې سره په څنګ کې همدغه د ان ټی ای کم معاشات چې دي دغه د تر 25,000 پورې رسیږي چې ښکارې دي موږ ته په صنعت بودجه کې 1,000 راوړي دي، ولې دغه نور چې دی دغه ښکاره نه دي پټ دي. یوه د بودجې د رد کېدو وجه هم دغه وه چې دوی باید موږ ته دغه د ان ټی ای د کارمندانو یا کوم مسلکی کارمندان چې دي چې دوی دغه ټول معلومات موږ سره شریک کړي، دغه برخه کې موږ کولای شو کده دوی څخه پیسې راکمې کړو دغه امکانات سره چې دغه معاشات لوړ شي.
جاوید صافی صاحب ډیره مننه، کور دی ودان.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ دا وی او ای پښتو.
درنو اوریدونکو، د افغانستان د اسلامي جمهوریت هیئت د دویم پړاو د مذاکراتو د پیلولو لپاره د سیشن بي پورز د جنوري په 15مه د قطر پایتخت دوحې ته رسیدلې ده. ملګرو ملتونو او د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان د دولت او د طالبانو د ډلې ترمنځ د دویم پړاو د مذاکراتو د پیلېدو هرکلی کړی دی. دا چې د افغانستان په سټور سیاسي وضعیت او امنیتي وضعیت کې د دویم دور مذاکرات پیلېږي، مدني فعال او د باور د ټولنې مشر نجیب الله آزاد د امریکا غږ آشنا رادیو ته داسې ویلي دي:
د مذاکرات دویم پړاو په داسې حال کې پیلېږي چې له لوري په افغانستان کې ترهګری او ناامنی او ستر رسیدلې او له بل لوري سیاسي کشمکش هم خپل اوج کړی. طالبان او په خپل ټول قوت خپل بریدون ته شدت ورکړی او هر ورځ پر افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لوی بریدونه کوي. همدارنګه ناامنی هم په تیرو 19 کلونو کې خپل اوج ته رسیدلې. یوازې په پلازمینه کابل کې په تیرې یوه میاشت کې لسګونه کسان په هدفي وژنه کې وژل شوي او سیاسي کشمکش تر دې بریده دی چې د افغانستان ولسمشر د حکومت یو وزیر له دندې د ګوښه کولو لپاره جعلي استعفا جوړوي او بیا یې منځوروي. حال دا چې د اساسي قانون له مخې ولسمشر صلاحیت لري چې بیل ځنډ او دلیل د کابینې وزیر له دندې ګوښه کړي. دا په دې معنی چې سیاسي کشمکش هم تر دې بریده دی.
آزاد سب روپۍ ټولنې، امریکا، ملګرو ملتونه، یعنی په مجموع کې نړیوال ټولنې د څه غوښتنه کړې ده چې دا ځل د خبرو په دوم پړاو کې په اوربان تاکید وشي ترڅو چې تاوتریخوالی په افغانستان کې کم شي، چې البته دا هغه څه دي چې افغانان، یعنی ټول افغان ولس غواړي. څه فکر کوئ چې دغه فشارونه به څومره کار ورکړي، دغه غوښتنه به څومره ومنل شي؟
خدا چې اوس د افغانانو په ګډون نړیوال هم د غوښتنه کوي چې د مذاکراتو په دې پړاو کې د ټول تمرکز د تاوتریخوالي په کمښت وسی، نو د لومړي پړاو نتایجو ته په کتو فکر نه کوم چې دا کار به دومره ژر وسی، ځکه چې د مخکې هم ټول تمرکز د واک پر ویش یا پر راتلونکي سیاسي ساختار وو او اوس به هم همدا ایجنډا وي. نو تر هغه چې د طالبانو غوښتنې، یعنی راتلونکي سیاسي ساختار کې پراخ بدلون باندې توافق ونه شي، فکر نه کوم چې طالبان دې په تاوتریخوالي کې نسبی کمښت هم راولي.
د دواړو غاړو پلاو ترمنځ تر اوسه پورې هغه اختلافي موارد پر ځای پاتې دي، دا څومره د اندېښنې وړ ده د پاتې پروسې لپاره؟
له بده مرغه تر اوسه په سوله باندې اصلا بحث نه شوی. ټول بحث د سیاسي قدرت پر ویش یا سهم دی. بل شکه چې تر هر څه وړاندې اصل ضرورت د افغانانو د وینې د تویولو بندېدل دي. خو طالبان چې نن کوم سیاسي پرستیج لري، هغه په مطلق ډول د جګړې له لارې ترلاسه کړی. نو دوی اوس هم په همدې باور دي چې ډېر تر ډېره سیاسي قدرت او امتیاز دوی هغه مهال ترلاسه کولای شي چې ځان د قدرتمن لوري په توګه وړاندې کړي، او د دوی د قدرت وسیله یوازې جګړه ده.
که د افغانستان په داسې وضعیت کې بهرنی ځواکونه د افغانستان وزي، دا موضوع هم د امنیت په برخه کې د اندېښنې وړ ده؟
لومړی خو زه فکر نه کوم چې امریکایي ځواکونه یا په ټوله کې نړیوال ځواکونه په بشپړ توګه افغانستان څخه وزي، ځکه د دوی نورې د ګټې دي، اقتصادي، سیاسي او نظامي ګټې دي، او هغه په سیمه کې د دې لپاره مهم دي. د دې ترڅنګ د ناتو سرمنشي په وار وار د متحده ایالاتونو د دې پریکړې سره مخالفت کولای دی، او دا ټینګار کړی دی چې ناتو ځواکونه په افغانستان کې تر هغه مهاله وي چې بشپړ سوله نه وي راغلی، د سولې پروسه خورا ډیره اوږده ده. خو بیا هم که داسې هڅې کیږي، نو دا نه یوازې افغانستان ته ګواښ دی، دا نړۍ ته ګواښ دی. امریکایان چې افغانستان ته راغلل، د افغانستان پاره نو راغلی، بلکې د ادعا دا و چې له همدې ادرس له همدې ټاټوبې څخه نړۍ ته ګواښ دی. نو دا ګواښ تر شل کال وړاندې نن ډیر زیات سوال دی. نن یوازې نه طالبان هماغه چې کمزور دي لکه هغه وخت چې دی و او نه هم نورې ډلې چې هغه وخت نه وي هغه نن هم ستنه. نو په ټوله کې فکر نه کوم چې دوی بشپړ توګه وځي، خو که وځي دا به د دې لپاره یو ډیر لوی ګواښ وي، ټول نړۍ ته به ګواښ وي.
دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو دا خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. تر بل خبرونه تاسې په لوښ دسپارو. اوس د امریکا غږ آشنا رادیو.